دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان او هند پر اړیکو سربیره د فاټا په اړه راپورونه درته راوړي. ورسره بلوچستان، پاکستان او د افغانستان په اړه هم یو شمېر شننې او راپورونه لرو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د ښې روغتیا او درملنې لپاره ځانګړی 19 پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې نجیب عامر ته ځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
هند وایي په اسلام آباد کې د سارک په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. په قومي اسمبلی کې نن د فاټا پر سبون خبرې کیږي. بغداد کې غبرګو بریدونو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. هند ویلي دوی به د اسلام آباد سره د تشنج د زیاتېدو له وجې په دغه هیواد کې په یوه مهمه سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې ویل په سیمه کې د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي او د یوه هیواد له خوا د دوی په داخلي چارو کې د مداخلې له وجې په غونډه کې برخه نه اخلي. په بیانیه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو نوې ډیلي وار له مخې په پاکستان کې میشت تورپکې په دې تورن کړی و چې په روانه میاشت کې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د دوی پر پوځي مرکز تر شا په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې 43 هندي سرتیري وژل شوی. ته دې وړاندې په پام کې نیول شوی و چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به د سارک په سګانی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې به جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان نن مشال لړیو ته داسې وویل.
او په دې باندې نن د ډسکشن ورځ مقرر شوی ده چې په دې باندې نن بحث کیږي. دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل اکشن پلان یې سره چې دې کې د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي. او د مین سټریم خري د فیصله شوی ده چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن امیجیټلی دا د اکسټنکلی شي فاټا او د فاټا حیثیت د نور ډیفاین شي او دا د دې مرجر دی وکړي شي چې د هر یو د دچې کم دا یا ایجنسی دا د غیر سره جنګیدلې ده د خیبر پښتونخوا سره.
شهاب الدین خان وایي د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. او ډیری خلک د دې خبرې پلوي دي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو کار دې تر 2013 کال پورې بشپړ شي، سو د یادې سیمې خلک د راتلونکو انتخاباتو وړاندې خپل حقونه ترلاسه کړي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو چرواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 او 18 جمعات امتحانونه د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د 10 جمعات تر څنګ به اوس د 15 او 18 صنف امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د حکومت دغه اقدام د تعلیمي ادارو د مشرانو لخوا غندل شوی دی. د یو شخصي سکول استاد ملک رشید کاکړ وایي
چې ګورمنټ آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر شوی دی چې د 15 او 18 امتحان دی وای دا د بورډ غي موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي. موږ 15 او 18 مکمل بای کارت موږ دغه اگزام موږ وای دا به په سکولو کې وسی دا موږ ار کوم په نکلو په دغه وخت کېږي په کار د اړتیا دي خپل د لسمو د نمغه دا کدی چې کوټ زور شته به چاغو.
په بلوچستان کې د شخصي مکتبونو مشران وایي حکومت پرته له دې چې دوی په باور کې واخلي په نصاب کې هم بدون راولي او بیا نصابي کتابونه د غوښکلونو ته نسپاري چې دا کار د زده کوونکو په تعلیمي یون منفي اغیز پرې باسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبودین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاندوی محمد هارون چخنسوري پرون مشال اړیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. نوموړی دا هم ویل چې د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالۍ یو کرنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. په غور کې د بشري حقوقو کمیسیون لدی عمل اندښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې غیر مسؤلې ډلې ماشومان د جګړې لپاره استخداموي. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسیون د سیمایز دفتر مشر زبیح الله جواد پرون مشال لړیو ته ویل چې د خپل ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري. د غور د والی ویندوی عبدالحی خطیبی د خبر تایید کړی دی. خطیبی ویل په هغو سیمو کې چې حکومت زیاته واکمنۍ نه لري کوچنیان او تنکیز ځوانان جګړې ته استول کیږي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو لکته لګول اس کسان وژلي او ل 500 زیات ژوبل کړي دي. لومړی برید په جديده سیمه کې وشو چې په کې اته کسان وژل شول او نه هویش نور ژوبل شول. د دې برید پړه داعش په غاړه خسته. د هم برید په بایا سیمه کې وشو چې په کې نه کسان وژل شول او شپږ ویش نور ژوبل شول. د دوهم برید ذمہواري چا نه قبول کړي. روسلاغه چې عراقي ځواکونو د نیول شو سیمو په آزادولو کې بریاوي ترلاسه کړي. اسلامي دولت وسلواله ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نخښه کول زیات کړی دي. د سوریې حکومت له پرونه راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغیانو د ولکې نه یوه مهمه ولسوالي آزاده کړې ده. د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې د دوی ځواکونو د حلب د تاریخي نظامي کلا تر څنګ فرافرا سیمه نیولې ده او اوس مهال د دغه شمالي ښار د تاریخي سیمو په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د روسیې او امریکې په هڅو د جوړ شوي وربند له ماتې وروسته د سپتمبر په 22 نیټه د سوریې ځواکونو د حلب ښار د بیان نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. د ترکی حکومت د خپل استخباراتي ادارې واتیا کارکونکو په دې تور چې د امریکا میشت دینی عالم فتح الله ګولین سره اړیکې لري لدندو لري کړی دي. انقره پر ګولین تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلود. د ترکی سرکار رسنۍ وایي له واتیا څخه د 250 پر ضد د جرمونو دوسیې جمع کړل شوي دي. د حکومتي رسنیو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ورته ډول 1,30 کسان د ترکی د استخباراتي ادارې ایم آی ټی څخه لکاره زندول شوی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. هند په پاکستان کې کېدونکي د سوهیلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه کول اعلان کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د ولسان وکیلان تیر ورځ د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د سوې په نور برخو کې مظاهرې وکړې. دوی د دې پیښې د پلټون لپاره د حکومت لخوا پر جوړ کړل شوي عدالتي کمیشن سختې نیوکې وکړې.
تحقیقات د اولین ورځ بالکل په 0% باندې دی. د دې سازمان هیڅ وکونسته زه په ورځ باندې موجود یم. ایون نن پورې زما بیان نه دی ریکارډ سره.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کور کړل شوي کډوال په دغه سیمه کې دوی ته د ورکړل شوي راشن شکایت کوي.
مش دلته غیث پښبېژه باندې باندې روشي دوله ورسته راکو مش ته راشن نه ملويږي او په خپل راشن باندې میژواله شي تکاوله شي سپکاوله شي یاره یو مش ته راشي.
په کراچي کې پولیسو پر سړکونو د گاډو او موټر سایکل چلوونکو د خوندیتوب لپاره د پوهې راوستو کمپاین پیل کړی دی. یو موټر سایکل چلوونکی د دې ګام ستاینه کوي.
زمونږ د جون مسله د معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سره لګي زمونږ د مرګ خطره ده پکې هلمټ لازمی پکار دي.
او دروان خبرونه په دوه منیمای کې ځانګړي ونس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهره وي چې دا ځل د غاښونو پر ناروغي خبري پکې سوي دي.
د شپې د خوانه چون د غاښونو برڅول چې دي دا اړین دي. هغه په دې معنی باندې چې د شپې د خوانه د لواب چې دي د خپل نه تر شو کېږي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. او سیزمر ژغ له مشال رادیو سره سخاوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري ماوري چې پته ده mashalradio.com. او باید یادونه وکړو ک چیرې تاسو پر میډیم ویوز یا منځنی سپو 421 کیلو هرتز د مشال رادیو خبرونې پاک صافي نسی اوریدلای لکه په ځینو سمو کې شکایت شوی دی، نو تاسو بیا کولای شئ چې پر شارټ ویوز یا لنډ سپو د مشال اډیو خبرونه واوري 2013 15,300 او 15,500 کیلو هرتز باندې. وزو اسلام آباد د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
مننه مشهد تاسو هم سهار په خیر.
رابعه له کترنګ په خبرونو کې هم موږ واوریدل چې هند په پاکستان کې کېدونکي سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کول اعلان کړی دی. په دې اړه تازه حال موږ سره شریک کړي چې لامل هند څه شي او د پاکستان خبرګون څه دی.
بالکل احمد شاہ ہند ویل دی چی په اسلام آباد کې کم نو لسم د سارک سر مشریز کانفرنس پکیږي کم بچ په نهم او لسم نومبر وی نو هغه کې به هند شرکت نه کوي د هند د خارجه چارو کم بیان چې دی هغه د ټوټر د لارې ویل دی چې هند نیپال ته ویل چې په یو داسې ملک ماحول جوړ کړی دی چې هغه د غونډې لپاره مناسب نه دی وکاس سواروپ چې کم د هند د خارجه امور ویان دی هغه وینا وه د ټویټر د لارې چې علاقایي کومک او د سخدریزي چې د هغه یو ځای نه شي چلېدی نو هند په اسلام آباد کې چې کوم کانفرنس دی په هغې کې به ګډون نه کوي احمد شاہ د پاکستان رد عمل هم دی لړکی راغلی دی د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریا د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې ویلي دي چې د هند اعلان غیر متوقع دی او په دې لړکی ورسر په باضابطه توګه رابطه هم نه ده شوې د دا هم ویلي دي چې د هند خارجه وزارت کم ویان ټویټ چې دی نو د هغې نه پاکستان خبر شوی دی چې هند په دې کې ګډون نه کوي په باضابطه توګه دې ته نه دی ویلی شوي نفیس کریا په ټویټ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د علاقایي امن او د تعاون چې کوم دی هغه پابند دی او ویسو پورې چې د کانفرنس کې د ګډون تعلق ته او کوم وجه چې ورکړی شوی دی او کوم خبر دی کوي نو وي نړۍ دا پیژني چې هند په پاکستان کې چې دی ترهګري خوروي او د وسلوالو مالکو مک کوي.
صحیح ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري.
دا مشال ریډیو دا
زما ژغله مشال ریډیو څخه اوري. مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولی سئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته د مشال ریډیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د فاټا استازي وایي چې دوی به نن په دغه قومي اسمبلی کې د خپل حق د پاره بحث کوي. په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شابدین خان سره د مشال رادیو خبريالي رفت انجم څو شېبې وړاندې خبرې کړي او په لمړي سر کې ورڅخه پښتلي چې نن د کاروایی کې به پر کوم امور باندې او څه ډول بحث کیږي. شابدین خان په دې اړه وایي
دا ورنې زلې چې دومره غټه کمیټه جوړه شوې هغه دومره بریف رپورت جوړ کړی دی چې هغه د قاتل وړلې چې سړی وګوري او زما په خیال باندې چې هغه به ټول ممبرانو صاحبانو کتلې نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ کې داسې یو ټکی نه پاتې شوی چې هغه دا ذکر مونږ وکړو. البته په دې باندې کرن بحث کیږي نو بس په خاص پرنټونو په دې باندې کیږي چې په دې کې پنځه کاله ورکړي دي. مونږ غواړو چې دا پنځه کاله نه بلکې دا د براتی رشي دا کوم پروسس دی او دا د 2018 پورې دا کمپلیټ شي ځکه چې روان الیکشن د لو مستقبل بدلولای شي او دا وانس فور ال چې قبایل لدې ستونزونه به غمه شي چې نن دا وشو نن دا ترمیم په کار دی نن دا ترمیم په کار دی چې دا په یو ځل باندې وشي چې مونږ د غم نه خلاص شو او مونږ له صبح سیټونو په دې کې ذکر نشته چې مونږ له پکې د صبح سیټونو دغه کې بندوبسو کې زما په فکر باندې په دې باندې بستر په دې باسي په امپلیمنټیشن باندې باسو کمیټیانو کم رپورټونه پیښ کړي هغه لاګو شي نه دي امپلیمنټ شي نه دي نو دې لپاره به باسي چې دا زر زر لاګو شي او د قبایلو دا کم خواهش دی دا قبایل چې دا کومه ستونزه مخه ته راځي چې دا ختم شي او قبایل جو نوې زندگی شروع
چې کومه پارټیاں دي هغه په دینن بحث کوي.
بالکل جی په دې معنی خو چې کله دا پیشونه په دې باندې افتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو په دې کې جماعت اسلامي سردار طارق الله صاحب هغه ویلکم کو په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو اور شابوشه مرکو مخالفت زما خیال لږ بده کې خدای دې نه کی زما خیال نه راځي خو موږ په وخت موږ چې کړه دې سره خبره ترې کړې نو بده کې مولانا فضل الرحمن صاحب پارٹی مخالفت کړې ده او بده کې محمود خان چې دې صاحب کړې ده نو زما په فکر باندې کې دې دوه مخالفت کې او بل طرف تر دې نه زمنګ دا ظاهري رونه دې مخالفت دې دې نه به زمنګ صبح ته تاسو شي.
د واکمن مسلم لیگ ګوند د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وو چې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنې زمر دا خبریالی رفعت انجم پرستین جواب ولی زمر ژغ له مشال رادیو خبري د خبر پرتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال وای د راشن اخستلو لپاره ټوله ورځ په سختي ګرمۍ کې تیر کړی، خو بیا هم یو مټی راشن تر کری ورځ انتظار وسته هم په اسانه نسی ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې راشن دې پر وخت او په اسانه توګه ورکړل سي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکیو لپاره پنمر کې په اوږده اوږده قطارونو کې ولاړ دي، وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړې، خو د راشن سنټر او عملا ور باندې ملنډې وهي.
گاڑی نہ دیا راسی سد یوانی مبلا بنا کو او چکیم راشن مشتر شا خوروک نہ دا کنڈی کیدا دا پمیش خوری پمیش قبل وی او پخبل راشن بند میش والیا شی ٹکا والیا شی پکا والیا شی ارای و مشتر شی
زیات وی چٹول اورس پن مر کے تیرا کڑی او کلا چے سنٹر تا دنن اولاد شی نو دا پلار زوی یا خاندان بلغڑی پ پرچا ور تا راشن نہ ور کوی دوی وای چے دا دوی خلق پ پنجاب سین کراچی او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي، نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلی شي چې په خپل د هر کس راشن ته راځي. نو د دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدورۍ پرېږدي؟
میزو متذرین خو اول شپه ته راګي د شپې نه بعد بیا میشته وی چې رجنل شنغاتی رجنل پرچا
تقریباً خدا سے بے انتہائی خال کے تکلیف تش پہ نہ روشی ایم ایس دگارا پیرے پلائنے سے بھی لوڑوی دس پنشیری دا پلی کے شداغات پہ غرمت انوست ہوئی لکامی شخ پل رشن داس ہو کھولی چارا چا پزیر پسی ظلم سرا ہو کھولی امیش طرح بے انتہائی سی اتائی بے انتہائی ظلم لا گیا دا
میر بات خان اے ملو پا زانے دا خال پا دربا جے چکر غلائی دائی چک پا دربا جے غلائی دائی چک پا دشپا تیرا دو میر سرا چک قربانی نکو
پا دے اڑا مو چے کلا پا بنو کے دا خوراک نڑے والے ادارے ورڈ فوڈ پروگرام مشرانو ناو پختل، نو دوی و ویل راشن سنٹر و عملاتا امر کڑے چه سمره هم که دلیشی کڑوالو تا دی پراشن ورکولو که آسانی جوڑا کڑی. کڑوال غختنی کڑی چه دخوراک نڑیوال اداره لادخا دوی تا راغلی پا دغا راشن ورکولو که دی زایی عملا ور تا مشکل نجوڑاوی او یاد دی راشن پیسه دا نورو میشتین $2,000 نگدو مرستو سر یو کڑی، نو دوی با پا دغن مرکی ورز نتیراوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
زموږ غل مشال رادیو څخاوري او زو د کوټي پر لور د بلوچستان وکیلانو تیر ورځ د 8 اگست د ځانمرګ بریټ په ضد په کوټه او د صبح په نور برخو کې مظاهره وکړه. دوی د حکومت لخوا د پیښ پاړه پر پلټونو هم سخت نیوکې کړي او وی ویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پات راغلي دي. دوی خوشتنه وکړه چې په ځانمرګ بریټ کې د تورن کسانو په ضد ژر تر ژره قانوني ګامونه پورته کړل سي. نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
په کوټه کې د وکیلانو لاریون د هایکورټ د ودانۍ څخه راووتی او د بلوچستان اسمبلی و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. مظاهره چانو نه هواځ په لاسو کې د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې دوی د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. پر دې محل د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې وکیل علي کاکړ ایډوکیټ راته وویل
د سیاسي پارټیز زما د خواست دی دوی د عوام د حقوق په باره کې د ژوند د حقوق په باره کې یو صحیح طور پر یو لایمل د اختیار کې کم سي حکومت د کمیشن اعلان کړی دی. دا کمیشن خاموش بالکل نه منو. دا د شهیدانو لوینو سره مزاق دی، د شهیدانو لواکینو سره مزاق دی. موږ حکومت ته دا وایو مزاق زیادہ بند کرتے
ہیں. احتجاج کو ان کو غشتہ نہ اکڑا چاہ حکومت دخل گو دا جانا و مال دا حفاظت لپارا کلک کا منہ پور تکڑی. اقبال کاسی ایڈوکیٹ دا حکومت للوری پر پلٹنو سختی نیوکی وکڑی.
تحقیقات د اولین ورځ سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو معتل افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې دغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیل دی. نو هغه به دغه سمجھ ستو وکړو چې هغه به په دا دونې غټه ثانیه کې یو خود مختار او غیر جانبدارانه تفتیش وکړي. نو د دې سمجھ ایستو وکړو نو د تفتیش نن زه د دې چشمدید گواهیم زه باغ روز باندې موجود هم ایون نن پورې زما بیان د ریکارډ سره. نو تفتیش خو 0 چې دی 0 دی کم ورځ باندې ایف آی آر درج شوی دی هغه په ایف آی آر په سټیج باندې پروت دی د هغې مخ ته هیڅ سم تفتیش نه دی سوی.
وروسته مظاهره کوونکي په امنیت سره د های کورټ ودانۍ ته داخل شول. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. د یادونې وړ ده چې په 8 اګست په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې 3 اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې د 2 خبریالانو په ګډون 45 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. په کوټه کې پاتېږي. په بلوچستان کې په شخصي څانګه کې د کارکونکو ښوونځي استادانو ویلي چې د دوی زده کوونکي د حکومت لالاري د 5م او 8م ټولګي ازموینې ورکول ته تیار نه دي. د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکي نقل کولو ته هڅوي. د شخصي ښوونځي استادانو په دې لړ کې احتجاج هم کړی چې په اړه نور حال له کوټې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
پرایویټ یا په شخصي څنګ کې کارکونکي د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د بورډ د لارې د 5م او 8م کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه په کوچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورمنټ آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر شوی دی چې د 5م او 8م امتحان دی د بورډ غي. موږ د دې خلاف احتجاج ته غوښمو مسلې ډېرې دي. موږ 5م او 8م څخه مکمل بایکارت موږ د اگزام موږ وای دا به په سکول کې وسی دا موږ ارقام په نکلو په دغه وخت کېږي په کاردارې چې د خسر د لسم د نمغه دا کده چې کوټ زور شته به چاغو اندازن دا ټیم دای لاکه سټوډنټ شي هغه د 5م او 8م ارقام دا کوم چې موږ په پراور سکول کې ټیکمنټ 2.5 لک نه موجه په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وای چې 2.5 لک کښنان د سکول څخه باندې دي. دا نقل د لسم چې موږ د بورډ امتحان کوم په نکړه مخته کېدلو او په دا سکول کې د نقل سیستم نو وسم نسته دا که په خوښ د وزپې ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دا لازم کوم په دمو سبو کې نسته سبب بلوچستان کې دی تر کې شو کړ.
بلې خوا ته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال مشر تیار اڅکزی زیاتوي چې و میاشت تیرې شوي دي خو د تعلیمي ادارې له لورې تر اوسه د روان کال ځینې کتابونه و زده کوونکو ته نه دي رسېدلي.
پرایویټ سکولو والا چې کوم ترتیب سلیبس تیاروي لیکن ګورنمنټ او بلوچستان د خپلې مرضۍ سلیبس تیاروان د خپلې مرضۍ پیپر تیاروان د خپلې مرضۍ ازازه پر لګاون د خپلې مرضۍ سنټرال کونسل چې هغه زموږ د پرایویټ سکول سوشن سوژن د پاره ډېر مشکلات دي. او بل خبره دا ده چې دا ټیم د نن تاریخ په اړه کې چې د 5م د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې دروسه پر کښان ته نه دي ملاوسي. دا غرنګ د 8م 2 کتابونه مس دي چې هغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر. نو دا کتابونه نه ونی کې وجه سره نو کښان به امتحان څنګه ورکی او په دې وجه موږ د مخالفت کو.
د دې ونی ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په وروستیو کې د 5م او 8م کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د شخصي څنګه د شونځي او خاوند نو خبرداري ورکړې دي که حکومت سم د لاسه دغه پریکړه بیرته وانخسته نو دوی په راتلونکي نه یوازې د خپل احتجاج لاړی پراخه کړي بلکې د زده کوونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرڅه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټول خبرونې تاسو پر منځنۍ سپو یا شارټ ویوز 2013 15300 او 15200 کلو هرڅ اوریدلای شئ. اوس دو د کراچی پر لور د کراچی شار ټریفیک پولیسو موټر سایکل چلوونکو ته د هلمټ یا ټوپۍ په سرولو، ګاډو چلوونکو ته د بیلټ یا پټۍ اچولو او په یو ټایر د موټر سایکل نه چلولو لپاره یو خصوصي کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په خلکو کې د سفر پر مهال د حفاظتي ګامونو پورته کولو په اړه پوهه پیدا کول دي. کراچی د پاکستان یو لوغو شارون څخه دی چیرې چې وخت په وخت ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچی د ټرافیک پولیسو مشر یا ډی آی جی ډاکټر عامر شیخ ته دغه کمپاین په اړه مشال ریډیو ته وویل چې هر کال شاوخوا 10,000 ٹریفیکی پیښې کیږي چې پکې 40% مرګونی وي او 40% خلک په دغه پیښو کې مري. د ده په وینا چې تیر کال دوی د 10,00,000 نه زیاتې جرمانې اخیستي، ولې بیا هم خلک د قانون خیال نه ساتي؟ نو دوی اوس د قانون ماتولو د جرمانې پیسې زیاتوي.
سندھ گورنمنٹ نے بھی، چیف منسٹر سندھ نے بھی، آئی جی صاحب نے انہیں ایک پہلو دیکھا کہ ہم نے 2015
دیوائی سندھ حکومت او د پولیسو مشر مونږ دا یو خبر معلومه کړه چې د تیر کال جون په میاشت کې هم دارنګ سنجیده کمپاین چلیدلی او د هغه وخت نه تر دې دمه د 10,50,000 نه زیات کسان جرمانه کړي شوی، خو دا هغه کوم اثر په نظر نه راځي. اوس مونږ هڅه کوو چې جرمانې زیات کو. د هلمټ نه پسرولو مونږ ویلی چې د یو نیم سل نه تر 0 روپیو کو او د سیټ بیلټ جرمانه د 300 پر ځای 1,000 یا 2,000 روپے ولګولې شي. د سره سره زمونږ دا خواهش هم دی چې کوم ځاړه کسان په پولیسو کې دي هغه په ځوانانو بدل
کو.
شاد علی چې د باجوړ جنسی سره تعلق لري او د خار په لوی لار شارې فیصل باندې د موټر سایکل هلمټ یا ټوپۍ خرڅوي، وایي چې که څه هم د پولیسو لخوا بیا بیا جرمانی لګولې کیږي، خو حفاظتي ټوپۍ یا هلمټ اخیستو کې کوم زیاتوالی نه دی راغلی.
خرچې دې زیات شي، خو دومره زیات شوي نه دي. 15 دانې زیاتې خرچېږي، مخکې وایي دغه 8 دانې خرچېږي، 10-12 دانې خرچېږي. لکه دومره اثریت نه کابل پر چالان په شان اثریت زیات نه دی.
ارشاد نمیزوان چې موټر سایکل چلی د هلمټ ارزښت منی او وایي چې دا هر څه د یو تن د خپل ځان د بچ کولو لپاره دی، باید هر یو کس ته دې خیال وساتي.
بالکل ضروری دی، دا زمونږ د ژوند مسله ده. معمولی په ګټیم سلیپ شي، زمونږ سر لګي، زمونږ د مرګ خطر ده. پکې په دې کې په دې حق کې مونږ چې هلمټ لازمی پکار دی.
د کراچی د ټرافیک پولیسو د مشر په وینا چې دا وخت خار کې شاوخوا 40,000 ګاډي رجسټر دي چې پکې د 22,00,000 نه زیاتې موټر سایکل دي او دوی هڅه کوي چې د دې کمپاین د لارې خلک پر دې مطمئن کی چې د ځان سره سره نور خلک هم د کومو مرګونو پیښو بچو ساتي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
له کراچی څخه ځو د افغانستان د جلال آباد پر لور. په جلال آباد د جلال آباد ښار اوسیدونکي د چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي. دوی د چاپیریال د ککړتیا د نورو عواملو څخه عمده لامل په ښار کې د ریکشو ډیروالی ګڼي. بلخوا چارواکي مني چې په ښار کې د ریکشو ډیروالی چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
سره له دې چې د جلال آباد ښار د ککړتیا ډیر عوامل شته، خو خلک د ریکشو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د چاپیریال ساتنې په پام کې نیولو سره د ریکشو د ډیروالي مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو پوه شیر عالم املوال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
چاپیریال د تخریب اساسي ستونزه چې ده هغه د ترانسپورت د هم دی چې د هغې د پټرول او د تیلو د استعمال نه ګازات افرازیږي. په جلال آباد ښار کې د ریکشو زیاتوالی دی. دغه مسایلو نه د هوا د ګرمېدو او د چاپیریال تخریب عوامل دي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا منی چې د جلال آباد ښار د چاپریال په ککړتیا کې د ریکشو رول تر نورو هغو زیات دی. دی وایي چې دوی له اړوندو ادارو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړې او مرکز ته یې د تطبیق لپاره لیږلې ده.
هوا د ککړتیا لپاره دا د ریکشو دود دی. د ریکشو کې د غازو استعمال دی، ورسره په خوا کې د موبایلونو استعمال دی، همدارنګه صوتي ککړتیا هم رامنځته کوي. په دې برخه کې البته موږ طرحه جوړه کړې ده، د والي صاحب لخوا منظوره شوې ده، د اداري مجلس لور تصویبه شوې ده او موږ د ترافیکو مدیریت او امنیت قومندانۍ ته تطبیق په خاطر باندې لیږلې ده. البته یو څه وخت په تېرېدو سره دغه طرحه تطبیق نه شوله. یو ځل بیا موږ د ترافیکو نه رسما معلومات واخیستل. هغوی موږ ته خپل عوامل وویل چې څه مشکلات پکې دي. موږ هغه مشکلات د مرکزي ادارې سره شریک کړي دي. هغوی به د خپل طریقه ورته کومه د حل لاره پیدا کوي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم دا مني چې د جلال آباد ښار چاپریال د ریکشو ډیروالی ککړ کړی دی، خو زیاتوي چې هڅه به وکړي چې د یو متبادل روزګار په ورکولو سره د ریکشو د ډیروالی مخه ونیسي.
دلتا واقعا هم د چاپیرال پاره باندې راز استونځي موجود دي چې دلتا د ریکشو موجودیت او بیا غ ریکشي چې ډیر زیات لوګي کوي هغه رښتیم در سیاد پر ډیر موزري دي دلتا سخت بیروزګاری ده یو چانه روزګار خستل دام یو سنځه ده د قانون تطبیق لک مشکلات لري وز د شل زرو خو شاک ریکشي موجود دي خو د هاري او تل سو شل تنه کورنۍ ور په غاړه ده خو خپل هڅه او توان وکړو
د دولو د چې پتیرو شلو کلونو کې له پاکستان څخه ننګرهار ته هغه ریکشي خلکو په غیر قانوني ډول راوړي چې د زوړوالي له امله یې په پاکستان کې د ګرځېدو جواز لغوه شوی سره له دې چې دغو ریکشو ته د ننګرهار د ترافیکو مدیریت په رسمي توګه د ګرځېدو جواز نه دی ورکړی خو بیا هم په زرګونه ریکشې په آزادانه ډول د ښار په واټونو کې ګرځي او ورځ تر بلې یې په شمیر کې زیاتوالی راځي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د سهار لسنیمه بجې سوې نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به د سارک په سګانی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې کیدونکې د ګډون نه کوي ځکه چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ حالات توجن دي تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې وزیر اعظم نریندرا مودی به په دغه کانفرنس کې برخه اخلي د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوي کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان وایي د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو او چارواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د پنځم او اتم جمعه امتحان نه دي د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري وایي د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو لک تر لګه ولس کسان وژلي او له 500 زیاتې ژوبل کړي دي روسه لاغې چې عراقي ځواکونو د نیول شوو سیمو په آزادولو کې بریاوې ترلاسه کړي اسلامي دولت وسله والې ډلې په دې وروستیو کې د ولسي خلکو په نښه کول زیات کړي د ترکیه حکومت د خپل استخباراتي ادارې واتیا کارکونکي په دې تور چې امریکا میشتي دینی عالم فتولا ګولین سره اړیکې لري لدن دولې کړې دي انقره پر ګولین تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15مه د ناکامې کودتا ترشای لاس ترلود د سوریه حکومت له پرون راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي د ښار کې 2.5 لک کسانې سر پاتې دي حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغانو د ولکینې یو مهمه ولسوالي آزاد کړې ده
د مهم خبرونو لندزمو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجيب امیر وړاندې کوي اوس واره سیدلې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه ته په روانه خبرونه کې دا ځل د غاښونو پر ناروغیو بحث شوی دی د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده دا ځل تاسو تکراری بڼه اوري چې بشیر غواشه درته وړاندې کوي نو راځي دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنه
روختیا او درملنه
د مشال ریډیو اوریدونکو روختیا او درملنه خبرونه ته مو زه بشیر ګواخ هر کله کوم او زموږ ملما ډاکټر اجمل فضلی دی چې د غاښونو ډاکټر دی د افغانستان په کونړ ولایت کې په صدآباد کې هغه کلینیک لري او مغلته مریضان ګوري ډیر وخت تجربه لري د غاښونو د طب نو هغه بس تاسو پوښتنې ځوابي خپل میلما ډاکټر صاحب اجمل فضلی ته هر کله وي او ډاکټر صاحب سره مشي
السلام علیکم وخت تاسو ته تاسو نه راډیو ټول او دین په خپل سلام تقدیمو امید دې چې دا تر دې دمه وروګه
ک شروع سره د ناروغي و نو کې د ماشومان او د غاښونو څخه بیا شروع کې نو اکثره وخت چې کلم ماشومان غاخونه کیږي ماشومان ناروغه کیږي که زما غوړین کو ته وای چې په څو کلنې کې د ماشومان غاخونه راخیږي او د دې سره څه تبا او نور څه هم یو کنه
ولومړي سر کې کله چې ماشوم زیږیږي د شپږمه میاشت کې د دوی اولینی غاښ راخیږي او یعنی خروج کوي. دغه اولنی غاښونه د سنټرل انسیزیو یا د بدامي غاښونو په نامه یادیږي، د مخامخ غاښونو په نامه یادیږي چې په لاندې جامه کې په لومړي سر کې راخیږي. کله چې دا راخیږي دا د ځانه سره د وری خارښ لري، نو ماشوم هڅه کوي چې هر شی واخلي او دا خارښ چې دی په دې باندې غلی کړي. کله چې یو ککړ شی راخلي او په خوله کې استعمال وهي او د هغې د وجې نه ماشوم ته د مختلفې ناروغۍ لکه زیاتره اکثر وخت اسهالات پیدا کېږي، چې دغه اسهالات بیا د دوامداره کېدو په صورت کې کله چې نسناس رامنځته شي او هغه دوامداره شي نو ماشوم حتی د سوې تغذیې پورې هم مخته وړي. نو په لومړي سر کې پکار ده چې د غاښونو کوم ماشوم چې دغه شپږ میاشتنۍ کې د دې کوم اولنی غاښونه خروج کوي، په دغه وخت کې که مور خپله ګوته ډېره پاکه ووینځي او دغه وری د دې مساج کې یا مالش کې نو ډېره بخی، چون که چېرته ماشوم لاسرسی پیدا کړي ناولو شیانو ته او هغې باندې د خپل خارښ دفه کړي نو بیا ناورین رامنځته کېږي او حتی دې پورې چې دغه ماشومان د نسناسې د کبله سو تغذی ته ځي، چې سو تغذی بیا یو دغه یو مزمنه ناروغي دي چې د دې د وجې نه د ماشوم صحت ته بیا ډېر سخت خطر پېښېږي.
او ډاکټر صاحب، تاسو دغه ماشوم چې غاښونه راخیږي تاسو وایي چې دوی داسې یو څه غواړي چې هغه دا د وریو خارښ پیغلی کې، داسې څه شیان شته په بازار کې یا دواخانو کې چې هغه څوک واخلي ماشومان ته ورکړي او هغه استعمالي په ضد دي چې دوی بل شی استعمالي یا بل شی ته لاسرسی پیدا کړي؟ طبي داسې څه شته؟
دلته په عام بازار کې دا شیان خرڅیږي، خو دغه خرڅ چې دی دا اصلا د طبابت د نظره دا معنا دی، ځکه چې دغه کوم چوشکونه چې دي او کوم د شیلډ په نامه کوم ربړونه چې دي، دا ربړونه چې استعمالیږي د دې سره د غاښ انحراف رامنځته کېږي، یعنی مشکل پیدا کوي چې غاښ کوږوالی رامنځته کوي. نو په لحاظه د دغه باف یا د چین د غاښونو چې دی بېله یو تغییر ورکوي، د دغې نه ډېره سخته معنا راغلې ده. او بله خبره دا مهمه دا ده چې همدغه شیان دي چې ناروغي منځته راوړي. دا یو ربړ دی، اجنبي جسم دی چې ته دا په خوله کې وې، نو طبیعي نه دی. طبیعي نه دی نو دا په دغه وخت کې دلته امراض رامنځته کوي، چې بیا ریټینشن چې موږ ورته وایو چې دا د غاښونو انحراف دی، دا په دغه صورت کې رامنځته کېږي چې دغه بېځای چوشکونه دي او بېځای ربړونه دي. نو ښه خبره دا ده چې مور د خپل ماشوم دغه مور د خپلې ګوتې په واسطه باندې د ماشوم دغه وری چې د مساج کړي تر څو غاښ په اسانه باندې راوخیږي او د غاښونو کې کوم دغه وری کې چې کوم خارښ دی دا د منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، موږ سره یو اوریدونکی دی، هغه ته ور شو، هغه نه به پوښتنه وارو چې زه پوښتنه لري ستړی مشي څو خبرې کوي او که مستقیما خپله پوښتنه
وکړي. مال شاه بشیر ګواخ صاحب، زابط خان مقبل یم، معلومات ته سلامونه وړاندې کوم. ګواخ صاحب، پوښتنه خدا کوم، لکه ځنه خلک ویدي غخونو ډیر سپیا کی، خو لکه یو غوخه خراب شي یو دوا کول دوا مو کی بیا هغه چې ختم شي بیا بل شي بیا بل شي کنه، داسې خلک بیا وی چې هغه غخونو سره سپیا نه کی خو غخونه داسې ویل کپلو داسې حساب دی.
یو بل اوریدونکو کتاب هم ورشو دغه پوښتنه بم واورو او بیا به دا دوړه پوښتنه له ډاکټر صاحب وکړو.
محمد ولی خبرې کوم د ټل نه. ډاکټر صاحب، دا پوښتنه موږ تقریبا یو مشم د کول د ورس د وس پر غوښونه نه راکېږي، دا وچا شال شوی.
ډاکټر صاحب، اجمل فضلی د مقبل پوښتنه کوله و چې ځینې کسان چې دي د غوی غاښونو صفایی هم سمنه کوي خو دا غوی بیا هم غاښونه روغ جوړي، او ځینې خلک صفایی هم کوي خو بیا هم چې د غوی غاښونه زر خرابېږي، د دې وجه وایي څه ده؟
دلته ول یو خو د صفایی خبرې نه راځو، کله چې صفایی کیږي هلته د انتان مخنیوي حتمن کیږي. یو هغه خلک چې په عمومي صورت سره دغه کلسیمي مواد زیات استعمالوي، د هغې د غاښونو هغه نشونما، د هغې د غاښونو دغه کوم اناتومیک شکل چې دی دا په درست شکل باندې وي. یو دویمه خبره دا ده چې دغه کوم ورور چې دا پوښتنه وکړه چې غاښ یې تورېږي او بیا بل ته لګېږي، دا موږ اپراکزیمل ساحې ورته وایو، یعنی مابین د دواړو غاښونو منځ کې کوم کاریس چې لګېږي، دا کاریس د په مرور د وخت سره که چېرته تداوي نه شي دا د مجاور غاښ ته، یعنی ورپسې غاښ ته لګېږي. دا صحیح خبره ده. دلته دغه ورور که زما غږ اوري، تاسو کولی شئ چې د هر په هره شپه د شپې د خوانه چون د غاښونو برسول چې دي دا اړین دي،
هغه په دې معنا باندې چې د شپې د خوانه د لواب چې دي د خولې نه ترشو کیږي د غزې د میکروبي خاصیت چې کوم په لواب کې ده دا نه استعمالیږي. معنا دا چې لواب د خولې چې دي دا نه ترشو کیږي په خپل د لاړې یا لواب د خولې چې دي دا د میکروبي خاصیت لري. نو د شپې د خوانه تاسو کوشش ورته زیات وکړئ چې دغه تاسو کوم د شپې د خوانه کمبورد کریم وکړئ نو تاسو ته دا کاری نشي لګېدلی. او د ورځې د خوانه د صفائی خیال ساتل پکار دی. هغه چې د زیبایي خبره ده خا خبره ده د ورځې هم باید وشي خو د شپې ډیر زیات مهم دی. نو دې ورور ته زما توصیه دا ده چې کله چې د غاښ توریږي او په کوم ساحه کې توروالی پیدا کیږي ته باید دفتر ډاکټر ته لاړ شي چې دغه کاریز چې دی یا چینجه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي دغه کاریز لرې شي او دا ځای په مطلوبه موادو باندې راډک شي. او چون ستا دغه کاریز مخنیوی نه دی شوی نو ځکه نورو غاښونو ته لګېدلی دی. او کوشش دا وشي چې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید په غاښونو کې د غاښونو د تار څخه استفاده وشي چې په غاښونو کې کوم فرسوده مواد چې پاتې کیږي د غاښونو د تار په واسطه هغه وویستل شي او د شپې چې اوده کیږي او د اوده کېدو نه مخکې باید د خولې صفایي وشي.
او ډاکټر صاحب تاسو د کلشیم هغه پښتون ترازو خو تاسو دې دغه کې جواب کې د کلشیم موادو ذکر وکړه. کلشیم کې په عام دغه کې کوم شیان داسې دي چې هغه کلشیم لري هغه خوراک کې خري؟
لکه په شیدو کې کلشیمي مواد شته په مستو کې کلشیمي مواد شته په عامیانه اصطلاح کې موږ او فکر وکړو عموما په دغه طبیعي کوم مواد چې دي لکه د زراعتي محصولاتو څخه چې لاسته راځي. ما مقصد دا دی چې هر هغه خلک چې په کلو بانډو کې اوسېږي حتما غوا ساتي او دا غوا خالص شوده چې دي دا چې اوچاته ورکول کېږي دغه کلسیمي مواد عموما په خالص شوده او په مستو کې ډېر زیات د نور شیانو په مقابل په هغه کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي.
او د بل اورېدونکو چې پوښتنه کوله د ځینې ماشومانو غاښونه چې زر نه راخېږي د دې څه وجه ده؟
د دې وجه هم د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه ورور چې دغه ماشومې تقریبا یو کال ته رسېدلی او دلته غاښ د دې خروج نه کړی او یا راختلی نه نو د کلسیمي موادو کمښت دی. دغه کلسیمي مواد دا کچرته نږدې روغتیایي سنټر وي دا ماشوم دی ورولي هلته دې ډاکټر ته وښي امکان لري چې د کلسیم د کموالي د کبله دا ستونزه وي. دویمه خبره دا ده امکان دی ولري چې د دې ماشوم غاښونه انحرافي شوي وي معنا په انحرافي شکل باندې راخېږي. دلته یوه مسله موجوده ده هغه چې مخکې ما وویل بعضي ماشوم میندې چې دي هغه خپل ماشوم ته په حتی په دویمه میاشت کې شوشکونه او دغه د خولې هغه د کومه چې دا ماشوم جاړي دغه د خولې هغه عادي شوشکونه چې دي دا ورکوي چې هغې رودلو سره د انحرافي حالت چې دا رامنځته کیږي چې د غاښ د نه راتګ مسله چې ده دلته ډېره مهمه دا ده چې هغه په انحرافي شکل باندې بدلي.
او
مریض دپاره که وشي فرزن دی هر زیاته به هغه ډاکټر ته دې ووایي چې دی نه یو عکس واخله د دغه غاښونو
اکسرې
هغې ته وشي اکسرې وشي چې دغه په عامیانه اصطلاح عکس واخلي چې دغلته وکتل شي چې د غاښونه په خپل د دې نشونما وروده او کنه چیرته د غاښونه کا په کوک شکل باندې په دې پک کې وجود لري.
او دلته موږ سره فیسبوک باندې زینو کسانو پوښتنه کړې دي زه به دغه تاسو ته وایم. یو کس پوښتنه کړې دی چې د شپې چې کله زه ودیم په خوب کې زما وری سوخت کوي او چې د دې وجه څه ده او زه څنګه کولی شم چې د دې مسلې حل وباسم؟
دلته ډېرې وجه کې دی چې دا کس که چېرته دی مصنوعي غاښونه استعمالوي مقصد دا دی چې پورسلین جوړ کړي وي یا مصنوعي غاښ ته استفاده کوي امکان دی واوسي چې د هغې مصنوعي غاښ د کبله دته د وری تکلیف یا جنجوای ټچ د وری التهاب پیدا شوی وي مختلف علتونه لري. دویمه خبره دا ده چې دا کېدی شي په خوله کې کوم زخم ولري د هغې نه دغه د جنجوای ټچ مسله چې ده د اعراض علایم مخ په وړاندې تللي. نو مهمه خبره د دغه کس لپاره دا ده چې د شپې د خوانه په اول قدم کې باید د خولې د مینځلو د دواګانو څخه چې موږ دغه د خولې لوشنې چې کومې دي چې د عام بازارونو کې لکه خارج او په داخل کې د لیسترین په نامه یعنې هغه پیشرفته دوایي هغه پیدا کیږي د پروټکټ په نامه د موتواشونه دي چې د موتواش څخه استفاده باید وکړي د شپې چې کله پریوځي.
یو پوښتنه بل هم دلته یو چا پریښې دی هغه وایي چې غاښونه مې تویږي رژیږي او د دې وجه څه ده او دا څنګه کولای شم چې د دې مخنیوي وکم؟
پورېدن دغه کچیرته د ورې د ساحه څخه د کولومې د غاړې په ساحه کې وي ممکن چې د د پخپله د جنجوایټس نه دا مسله پیدا شوی، یعنی د وری د التهاب نه دا مسله پیدا شوی، یا کچیرته د وری په پاسنۍ سطحو کې د غاښ په پاسنۍ سطحو کې مشکل وي نو کاریسونه دي. بعضې مسله چې دا دغه بعضو مریضانو کې پیدا کېږي چې دا د سختو خوراکونو نه هم منځته راځي، یو راژېدل. دویمه خبره دا ده چې داسې بعضې خلک دي چې په بازار کې په خپل سر باندې دواګانې اخلي، لکه د یو قسم پوډر دي چې په دې بازارونو کې خرڅېږي د ډینټانیک په نامه باندې. دغه د ډینټانیک پوډرونو دوامداره استعمالول چې دي، دا په غاښونو کې ډیفیکټونه یا کسرونه رامنځته کوي، او دغه د وړو وړو کسرونو د وجې دا غاښونه چې دي راجېدو ته ځي، او راجېږي بالاخره غاښونه واریږي. یو دغه خبره دا ده چې د شوګر دغه بعضې مریضان چې دي، د شوګر مریضانو ته هم دغه سایدګي یا سولیدنه چې موږ ورته دا پیدا کېږي، چې دا په کوم صورت کې؟ دا په هغه صورت کې بعضې خلکو ته پیدا کېږي چې باید د غاښونو د دې نارمل نه وي، معنا یو د بل په سر وي، یو د بل په سر غاښونه چې بایټ وي، دا مشکل په هغې غاښونو کې هم پیدا کېږي.
او ډاکټر صاحب فضلي، یو کس پوښتنه کړې ده، وایي چې د دی وایي چې غاښ یې تش دی، خالي شوی دی، دا وایي چې ډکې کوم کوي باسم. خو که دا پوښتنه سړی داسې وکړي چې په کوم وخت کې په کار ده چې سړی ډاکټر ته لاړ شي د غاښونو معاینه وکړي؟ زموږ اکثره خلک هغه وخت کې ډاکټر ته ځي چې ډېر زیات غاښونه یې خراب شي، نو تاسو لارښوونه ورته څه ده چې څه وخت باید ډاکټر ته دوی لاړ شي؟
په لومړي سر کې زما لارښوونه دا ده چې هر هغه شخص د وجود نور لکه نور معاینات کېږي، یو روټین معاینات چې ورته منګ د غاښ چیکپ چې دی، دا هم ډېر ضرور دی. اول باید یو سړی لاړ شي غاښونه ډاکټر ته وښایي، که دا روغ هم وي غاښونه ډاکټر ته وښایي، فرزند د په نیز دا غاښونه روغ دي. کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر یې ګوري، ډاکټر چې وکتل هغه ورته وایي چې ستا غاښونه روغ دي، دا زه دپاره یو ښه زیری دی. د هغې نه وروسته کله چې په غاښ کې کاریسي رټې پیدا کېږي، او دغه کم کاریس چې پکې منځته راځي، په دغه صورت کې باید دفتن سړی لاړ شي، مریض باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کاریسي رټې دغه لرې شي، کویټه جوړه، او د هغې نه وروسته دا ډک شي یا پلی شي.
زموږ اکثره ډاکټران داسې کوي چې هماغه یو سرونج او هماغه یو ستنې او هماغه یو سامانونه چې دي د ار مریض د پاره استعمالی، نو مریض د پاره څه په کار دی چې په دغه کې وکی ځان د نور مرزونو نه وساتي، او ډاکټر ته څه وجه مطلب کې دی شي چې نور سامان نور ته استعمال کی، یا غو سامان نو چې هغه یک بار مصرف دی یا یو ځل مصرفیږي کې دی شي هغه استعمال کی؟
بلته مهمه خبره دا ده چې اول خو ډاکټر باید دا قضاوت ولري چې زه که مریض ته غاښ وباسم یا په غاښ کې ته پروسیجر اجرا کوم، باید زما سامان پاکي، مریض دغه تفکیک وکړي چې باید ډاکټر ته لاړ شي، پروتیزن ته باید لاړ نه شي چې پروتیز جوړول او غاښ ایستل، دا بیل بیل مسلکونه دي. دریم چې مریض معاینه خانې ته ورنوزي، فرزن د هغې معاینه خانې نظافت ته باید وګوري. دریم مریض سم په نو دا خو عام خو سړی دی، دونه تخنیکي سړی نه دی چې دا وګوري چې هلته سټیلایزر او ټوکلا شته یا نه شته. دغه د کلورین پروسه چې دا کوم دا چې ترسره کېږي په طبي سامان آلاتو باندې او خصوصا په جراحي سامان آلاتو باندې، دا شته که نه شته؟ مریض باید حد اقل هغه ډاکټر ته دومره ووایي چې ما ته پاک سامان استعمال کړه، معنا دا که یو بار مصرف سامان استعمال شي په مریض باندې به یو 5 روپۍ یا 6 روپۍ زیاتې راشي، خو مریض به ګټه دا کړې وي چې مریض به د ایچ آی وي نه، د هیپاټایټس بي نه، د هیپاټایټس سي نه، د دې شیانو نه به ځان ژغورلی.
ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی موږ سره د ډېر وخت نه ټلیفون باندې پاتې شو، هغه سره خبرې کوو. ستړی مشې، څوک خبرې کوي؟ پوښتنه مو کوي.
اجي اکرم د سعودي عرب نه خبرې کوم. ما ته په ځاده ډاکټر صاحب نه چې دا خو ما خونه دی یو خراب شوی دی، خپل ته یې سیر او بل غاخ مې دلا چې ترسو بیا مې سپا که بیا میډا که اوس ډکله مینا کال صحیح و بخی خوراک می کو اوس د شپې کې واځه شدید درد چې ګنټه یو نیمه دوا.
ډاکټر صاحب، اجمل فضلی دی اوریدونکو پوښتنه کوله چې غاخه ډکړه دی خو یو کال پورې خو اوس بیا درد شروع کړی دی، د دې وجه څه ده؟
ممکن دی ورور په کاریسي مرحله کې غاخ ډکړی، دلته د ډرنزلی د کاریز داخله دو یا د سیکنډری کاریز مساله ډیره مطرح ده، چې دلته کوم مریض غاخ د کوي په هغه کې وکاریسي رټه په هغه وخت کې چې صفاکیږي الته پاتیکی، کله چې د صفائی کې پوره خیال ونه ساتل شي، معنا دا چې موږ وایو چې صفی کاریز ته د صفی کاریز نه دلته یو کاریسي رټه پاتې شو، پاس مواد واچول شو، دا کاریز چې دا مخ کې دي او دلته یو پروپین کاریز یا امیر کاریز رامنځته کوي چې د سیکنډری کاریس مساله ده، یعنی معنا دا چې دا کاریس چې دی دویم ځل بیرته را پیدا شوی دی په دې غاښ کې. نو دا دردونه چې دي درد هغې نه دي، یو دغه خبره ده چې چیرته په پروپن کاریز کې راغ نکړي یا پامیر کاریز مرحله کې راغ نکړي نو اوس ممکن دی ووسیږي چې دغه ډینسین په هغه وخت سره صحیح نه سپا شوی او بیرته پل پل کا زمینه په د پل تاس پروبره سره بلې او پل پایته سره عمل تکړي چې مخکې په منګ باسو کو دا مری چې دا بیرته د دې غاخ چې دا غبایت خلاص شي چې دا غاخ وکتل شي چې په کومه مرحله کې د کچرته په پروپرن مرحله کې خپل تداوی لري چې باید ډاکټر هغه تداوی کوي او دا غنه روس ته ډاکي او کچرته په پولپایټس مرحله تر رسیدلې نه پول په التهاب شوی نو باید هغه تار کې دي اجرا شي او دا غنه روس ته باید ډاکي
او ډاکټر صاحب د یو بل اوردونکو چې دا پوښتنه وکړل چې اکثره خلک په غاخونو کې د غاخ ډکې وهي دا څنګه دی وي
غاخ کې د کېوال چې دا تبابت لنګان معنی خبره ده دلته د غاخونو د اورې چې دا په څو قسم دي یو هغه اورې دي چې د غاخونو ترمنځ اورې دي کله چې موږ تاسو ډوډۍ خورو او غاخ هغه په څډه کې راخلو او دوه غاخونو ترمنځ دا ټکی وو نو کې دې چې د غټ کې د غټ او هغه د کې کټ کړ د کړه ډېر تیرې دا تیرې د کې په واسطه موږ دا د دوه د دوه غاخونو ترمنځ اورې چې دا دا انټرډنټل کوم جنجوا چې وای دا غړ دوړو غاخونو دا ورې چې دا کې دې شي موږ زخمی
کړه
موږ زخمی کړل دا چې خلک به فکر کوي چې ولا چې زما دا غاخ درد کوي حالان چې دا د غاخ درد نه دی دا د ورې درد دی د ورې درد هم د غاخ نه کم نه دی د دغه نړی را سخت معنی راغره دا باید دا غاخونو په غاخونو کې ټکی استعمال نشي او کچیر ته ضرورت نه د غاخونو تار چې په اصلي شکل باندې پیدا کیږي په غړبو کې پیدا کیږي او خپل یو خاص هغه مواد لري انټي سپټیک مواد لري چې دا هغه څخه باید استفاده وشي او د دې څخه باید استفاده ونی شي ځکه کچیر ته د کې زمنګ د داخلي د دوړو غاخونو ترمنځ مات شي به هغه مریض هیڅ کله نشي کولای چې د غمات د کې را لري کې نو تبه به ډاکټر ته ډاکټر به پاغې چې هغه صحه پر اخی او غټه کې براو باسي
ښه ډاکټر صاحب یو اوریدون کرا سر دی غز توړو پښتنه د کو پښتنه عراق لستړې مشه تو خبر کوي پښتنه مو څه
صاحب سلام تا او ډاکټر صاحب د خانواد له کراچي څخه او ډاکټر صاحب دا پښتنه دا وګور بشوغه خیر چې لږه خونه نو کوم نه معلومه چې لخپل نه تاسو څنګه نیم غا خونه نو وتیګ دا او نیم نه فاته دي اوس کدی دا چې دا ته وایې چې کله کله دې درد راکوي درد به څه علاج
ډاکټر صاحب دغه اوریدون کې چې پښتنه کول دا جی صاحب دی وایي چې د د نیم غاخونه مخکې نه لودل دی او نیم چې پاتې دی هغه خراب دی او درد کوي خو یو خبر چې دوه کړو چې په سیګریټو باندې ز خپل درد قرارم دا د سیګریټو د نسوارو استعمال په اړه کوم کرته وای
سیګریټ او نسوار چې دا مخدراتو کې دی او د مخدراتو کې څنګه چې په اسلام کې منل دي سببات هم اجازه نه ورکوي چې مخدراتو کې استعمال شي دا یو عادت ګرځیدل دی دا چې دا وایي چې زه د غاخ درد په سیګریټ باندې آرامم د غاخ درد په سیګریټ باندې نه آرامي دا د یو عادت دی دلته د دوه مسله مهمه مسله دا ده چې د غاخونه وتیری دي او تشتا دا وایي لومړی سر کې دلته فکر وکړي چې دلته دا کوم غاخونه چې دی وتلي دي دا خو وتلي دي کوم غاخونه چې دی پاتې دي دغه غاخونه چې دی دا باید حفاظت دي وشي حفاظت باید څه شي وشي په پوښونه باندې وشي دا غاخونه باید پوښونه شي او څه کول شي کله چې پوښ کیږي دا غاخونه دا په خپل دا غاخونه خو وژغورل شو ور سره په خوا کې کچیر ته په اخیری سر کې غاخونه لري او د برج کوم امکاني چې برج باید پی جوړ شي دا بل غاخ سره پوشه د پول یو هیڅ پیدا کې او د غاخونه ټول جوړ شي مثلی په دغه د پورسلین په واسطه یا په څه دا نه چیرته امپلانټ او تزررات لري چې یو مصنوعي غاخ وکړل شي او په هغه پورې د دې غاخونو دغه پوشونه چې دیال ته لینک شي نو هغه تداوی باید وکړي تر څو پورې چې دا ورور دغه د خپل پاتو غاخونو حفاظت یا دغه په د پوش په واسطه سره ونی کی او برج جوړ لکی او دغه مشکل اساسی د منځ ولاړ نشي نو دغه غاخونه چې دي دا په جداګانه شکل باندې ودرېدلې دي ولاړی دا د خوراک قابلیت تر د خوراک لغون د زور قابلیت نه لري دا چې څخ شایان کی خوري د سره حتمان دي دا چې ته تکې نه دي مجاور غاخ خواته نشته دي دا ځان لري نو په لهازه دغه د وری په ساحه کې وری تخکته دي او دا غاخونه چې دي دغه لاندې د ریشې برخه ښکارا کیږي په لهازه به دا د هر شي سره حساسیت خو لکه د یخو بو سره حساسیت خو د ګرم سره خو د ترشان سره لکه لیمو شو مالټا شو انګور شو دا د ترشان سره هم حساسیت خو دا ورور چې د دې لپاره چې د دې لپاره زما خپل توصیه ده چې دا باید لاړ شي ډاکټر سره ډاکټر ته مشوره وکړي او کوم غاخونه چې د پوښ وړي غاخوشتي او چې برج برج ته جوړېږي ډېر ښه او که نه چې د یو امپلانټ باید ورته وشي او دا غاښونه د هغې سره لنګ شي چې دغه ټول سیستم یې جوړ شي د خولې. کله چې دا سیستم جوړ شي دا به په صحیح طریقه په درسته طریقه سره غذا واخلي، د غذا فایده به دا چې دی به معده هم روغه وي، د ده به وجود هم ښیي. او د سګرټو نه باید دا خودداري وکړي چې د دې غاښونه مخکې له مخکې نه هم وتلي دي، او دا چې اوس هم سګرټ کې او یا نسوار استعمالوي کېدای شي چې دا نور غاښونه د دې سګرټو د وجې نه چې دا یې ځان دپاره ښه بولي دا کېدای شي د سګرټو د وجې نه خراب شي.
نسوار څومره نقصان کوي غاښونو ته؟
نسوار ټول نقصان دی. نسوار کې چې دي تخریشي مواد دي، نسوار تمباکو پکې استعمالېږي، چونې پکې استعمالېږي، چې دا هېڅکله د خولې دغه د اورۍ د خولې مخاطقې شا د ژبې لاندې دغه غدوات چې دي دا هېڅکله نسوار د ځان دپاره نه مني. دا خلک چې په قط او په قط دغه کوم ځای کې دا نسوار استعمالوي د هغه ځای یو احساس د دې موږ ورته د مواد مخدر چې څوک استعمالوي دغه یو سندروم دی چې هغه پالېږي. معنی دا دا یو عادت دی، عادت دا دی چې دغه نسوار راواخله دلته کې د هغه ځای د دې آرام شي که نه دلته نور څه مشکل خبره نشته دی. خو فقط او فقط د دغه خپلې خولې ناولي کول چې دي دې خلکو ته په نسوارو ښه ښکاري، حالانکه نسوار د یو مرض دوا نه ده. نسوار یو مخدره مواد دي او دا د اسلام دخوا نه هم منی دي، اسلام کې هم منی دي او زمونږ په طبابت کې چې دي دا هم منی دي او عامه ټولنه چې د نسوار بد ګڼي.
او ډاکټر صاحب
باید نسوار نه جدا خداري وشي، دا جنجوایټس رامنځته کوي، اوری التهابي کوي، شبه التهابي کوي، په خولې کې زخمونه پیدا کوي. نو په خپله د غاښونو دغه د اوری ساحه چې ده د غاښونو د ریشې ساحه چې ده دا راسپړي او ښکاره کوي.
خیا او ډاکټر صاحب د اپینو استعمال ځینې خلک پکې اپین کدي په غاښ کې دا دم هم دغه وجه ده چې صرف هغه ځای نشه کیږي، هغه صبر شي نشه شي د هغې وجې نه دا درد آرام شي.
همدغه وجه ده، همدغه وجه ده. خو داسې دی اول تر اوله به امکان لري چې فرزن تاثیر وکړي، د دویم ځل دپاره د دې عادت جوړېږي. دا د ده دپاره یو ګایډلاین شي چې دا تداوي کېږي ولا په اپینو مني اپین پکې کېږي اپین ښه کوي. ماشوم دی د هغې په غاښ باندې درد دی، په غاښ یې درد دی، مور را پاڅېږي هغې ته هغې ته په غاښ کې اپین دي. دا اپین خو ولې کېدونکی شی دی، داسې خو نه ده چې جامده ماده خو نه ده چې پردم دا پاتې کېږي، پاتې کېږي خو نه دلته خو ولې کېږي. چې ولې کېږي معنی دا د دې ماشوم تېرېږي، ماشوم اوده کېږي. ماشوم چې اوده شو هر ځان همدغه مور پاڅېږي بلې ښځې ته پیسه کوي چې والا زما د زوی په غاښ باندې درد و ما ولا اپین په غاښ کې کېښوسته او ښه شه. هغه وجه دا ده چې دا اپین چې ولې شي ماشوم تیر شي، ماشوم چې کې ماشوم بده کې بده کې هغه فکر کوي چې والا چې اپین ډېر ښه تاثیر وکړ، حالانکه تاثیر نور کړی د هغې صحت ته ضربه رسولي. غاښ درد چې دی دا هغه چې اوده شي نو په خپله غاښ درد چې دی هغه نه شي حس کولی. نو دلته مهمه مسله ده اپینو او دې شیان نه خودداري ده چې باید خودداري ته وشي.
د غاښونو کوګوالي باندې خو تاسو ویل چې د دې وجې څه دي، خو د دې بیرته جوړول په ځای کول نیغولې طریقې څنګه ده او آیا دا د باندې ډېرې پیسې راځي خلک کولی شي که نشي کولی؟
د جوړولو لپاره چې دی دا په پرمختللي وسایل غواړي چې په پرمختللي شفاخانو کې دا جوړیږي یا کولی شي. دا او بل دا دی چې دا ډېر وخت نیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب اجمل فضلی وو اوریدونکو، ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د روغتیا او درملنه خبرونه مو واوریدله. ډاکټر صاحب اجمل فضلی چې د کونړ په اسداباد کې مینه خانه لري، کلینیک لري، هغه موږ سره ملمه وو او تاسو ته د غاښونو د ناروغیو په اړه بیلابیلې خبرې وکړې، ساسې پوښتنې جواب کړې چې غاښونه څنګه له ناروغۍ وساتل شي. اوس زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم.
ਸਾਰਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਜੁੜੀਗੀ ਪਰ ਉਨ ਖਬਰ ਸੁਣ ਚੇ جوړ